و دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سولې کې مهمه ونډه ولري. نن د ثور اوومه ده، له ننه 1 کاله مخکې په دې ورځ د سردار محمد داود پر حکومت کودتا وشوه. دا کودتا څرنګه وشوه، ولې وشوه، په دې اړه به هم واوري، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې نه دي کړې. یو شمېر ننګرهاریانو د ملي امنیت له سلاحکار سره د داعش پر ستونزو خبرې وکړې، او د امریکا ولسمشر وایي چې شمالي کوریا ته د یو امریکایي زندانی لپاره پیسې نه دي ورکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړه چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي.
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې، حال دا چې دا موضوع په غو شکل نه و، بلکه یو مقناطیسی ماین و ځای په ځای شوی و، دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کیږي.
په بغلان کې پرون ولسی جرګې ته د یو کاندید محبوب الله غفاری پلویانو مظاهره وکړه او د کابل او بغلان لوی لارې بند کړه. د راپورونو له مخې محبوب الله غفاری د درغلي او فساد په تور میاش مخ کې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له وروستي لسته وېستل شو. د هغه لسکونو پلویانو پرون په بغلان کې مظاهره وکړه. د بغلان د والی ویاند عبدالقیم نیازی پرون مازیګر ازادي رډو ته وویل چې دوی د لارې د پرانیستلو لپاره هلې ځلې وکړي خو بریالي نه شول. یو شمېر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد حصارک او خوږیانیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې له امله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزادو حصارک خوږیانو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالي تاوان رسولی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه وکړه چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وژل شوی و پرون خاورو ته وسپارل شو. کریستوفر سلاتمن 43 کلن و. دی د اپریل په 8 نیټه د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شو. د کریستوفر سلاتمن جسد د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. هغه درې اونۍ وخت درلود چې په افغانستان کې ماموریت پای ته ورسیږي او خپلې کورنۍ ته ستون شي، خو ووژل شو. له هغه درې لونې پاتې شوې. د اپریل په 8 د بګرام پوځي اډې ته نږدې په حمله کې د کریستوفر سلاتمن سره د هغه دوه نور پوځي ملګري هم وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ رات کړ چې شمالي کوریا ته د هغو 2 میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړي چې شمالي کوریا د یو زندانی امریکایي محصل د دربند لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 امریکایي اوټو وارمبیر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت لپاره د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ څرګندوي چې ټرمپ شمالي کوریا ته د دې پیسې د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبیر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه 2 میلیونه ډالر، نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبیر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. اوټو وارنبیر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور نیول شوی و. اوټو په شمالي کوریا کې په 15 کاله سخت کار او زندان محکوم شوی و. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخائیل ګرباچوف ویان در رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسیې دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتیایي حالت نورمال دی. میخائیل ګرباچوف اته اتیا کلن دی. د هغه پر ژوند د مستند فلم له ګرباچوف سره ملاقات ډایرکټر د پنجشنبې په ورځ وویل چې میخائیل ګرباچوف په روغتون کې دی او ډاکترانو د دې فلم د کتلو غونډې ته له ورتګ منع کړی دی. میخائیل ګرباچوف د شوروي اتحاد تر سقوط 9 کال وروسته لا هم پر مهمو نړیوالو مسایلو نظر څرګندوي او کله ناکله په روسیه کې هم د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوي. داو خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې، چین او امریکا د درې اړخیز غونډې برخوالو پر طالبانو شغ وکړ چې اور بند وکړي. په خوست کې د ثور د اتمې په پار د مجاهدینو په غونډه کې بیا خلکو پر حکومت شغ وکړ چې اور بند اعلان کړي.
جلالت مآب ولسمشر څنګه چې په خوا اور بند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډېر جرأت سره اور بند اعلان کړي.
نن د ثور اومه ده. له ننه 1 کال مخکې په دې ورځ خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. په دې اړه تحلیلي مطلب لرو.
تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو.
د چین او میانمار ترمنځ د مرغانو ښکار ته یو شمېر اندېښمن دي. د ګوړیا چارت فری پروګرام هم لرو. زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. کابل ته ورزو مخکې تر دې چې د زلمی خلیلزاد څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو، داسې ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسان نن یو لاریون کوي او یا یوه اعتراضیه غونډه را جوړوي. اجمل تورمان له کابل په ټلیفون را سره. تورمان صاحب، دا اعتراضیه غونډه د څه لپاره ده؟
بله شیبر صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې ټاکل شوی لنن سره د سولې مشورتي لوی جرګې ته 2 پاتې دي، په کابل کې دغه جرګې لپاره ځانګړي تیاری روان دي. اول خبره تیاری خبره وکم، دغه جرګې جوړونکي کابل ته د ډیرو ملمنو در رسیدو خبر ورکوي او وایي چې چمتواله په خټه ول نیول شوی دی. که څه هم افغان حکومت په کابل کې دغه جرګې د خطر سره کېدو او خلکو ته د لارو د بندښت او ترافیکي ستونزو د نه موجودیت او دغه شان د امنیت په هدف یو نوی سرکاري رخصتي اعلان کړي، خو بیا هم د شخصي کاروبار درلودونکو کار روان دی او په خار کې امنیتي تدابیر او تلاشي تر بل عادي ورځو ډېری دي او جديدي. خو که یو خو د تیاری خبره کیږي، نو بل خو د مخالفتونو خبره هم ده. یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو اکثرو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي. په دغو کسانو کې اجرائی رئیس عبدالله هم شامل دي. د اجرائی رئیس ویان رستیال فریدون خزون په دې اړه مخکې ازادي رادیو ته ویلي،
موقف رئیس اجرایی در این خصوص روشنه. ما چند روز پیش اعلامیه هم نشر کرده بودیم و بعضا تاکید میکنیم که هیچ نوع بحث اشتراک رئیس اجرایی در لویه جرگه وجود نداره.
نو د دې ترڅنګ دغه مخالفتونه ختم شوی نه دي، یعنی لړۍ روانه ده او نن هم شیبر صاحب په کابل کې یو شمېر سیاسيونه او مدني فعالان غواړي چې په یوه اعتراضي غونډه کې دا جرګه تحریم کړي چې ان شاء الله د ورځې په جریان کې په دې اړه هم بشپړ راپور وړاندې شي.
بله شي. بله تورمن صاحب، تاسو مخکې وویل چې دوکانونه خلاص دي او خو تلاشیان سخته شوې دي، څه تغییر راغلی ده د دې ورځو او د وسته تلاشي ترمنځ؟
تلاشیان په خو د سوي چې مثلا ما د سهار د کابل د ختی سوانو راتلمه خار ته دونه په خو د سوي چې مثلا موټری بلیدل کړي د پولیسو له خوا او اجازه ورکول کېدله. خو نن ما وکتل چې ځینی کسان له موټرو راخته کیږي، هم نه وي بدني تلاشي کیږي او رسلاغي مثلا د موټر ته برتس وختلو تګ اجازه ورکړل شو. یعنی په خوا چې مثلا په یو روډ باندې یو ځای تلاشي او اوس مول دل چې مثلا درې څلور ځای هلته د تلاشي لپاره پولیس ولاړو او تلاشي کولی، نو د په خوا پرتله باندې یو څه تلاشي او امنیتي ماسي ولې د امنیتي تدابیر ډیر شوي دي په سرکونو باندې ځای ځای پولیس او امنیتي کسان د تاریخ جرګه د امنیت لپاره په ځنګړ ډول سبات د مجاهدینو د بریا ورځ هم د ثوراتم او کېد شي هر کال دغه ورځ د لوی جرګې په خمه کې دا هم منځل کیږي. د دې لپاره هم ممکن چې دغه تدابیر ول زکه سبا دغه ورځ هم لمنځل کیږي. بل شي
څنګه د معلومات ورکړل شوې چې دا ورځ هم په لوی جرګې کې لمنځي د لوی جرګې په خمه کې
پوخه هر کال bale ولی د ځل فکر کوم په ډیر شمیر کسان سره لکه په نور غونډه کې چې راټولېږي په بل ځای کې شاید امکان نشونی په ډیر شمیر سره کسان، نو شاید چې ماغه په دلوي جر کې مکه دا هم ول منځل شي.
اجمل تورمن مننه. و مو ریدل چې ټاکل شوی ده د دوشنبه په ورځ په کابل کې مشورتي لوی جرګه پیل شي او دا جرګه د څلور ورځو لپاره ده. هدف یې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو بحث کول دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د امریکا، چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او اوربند ته غاړه کیږدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیا او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازیو سره خبرې وکړې. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي ویلي واشنگتن تم لري چې روسیا او چین به د افغانستان د سولې پروسه سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیز غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالي اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د دریو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي مشهله لري چې روسیا به له خپل نفوذ کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبري ور باندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقه وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول، او بین الافغاني خبري او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر وې پاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لوري له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز ژغ سوی چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر از افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو، د افغانانو له استازو او همداراز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه وي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر، 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابللي دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر ورځ پیل شي او څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لاندې څرګنده شوې چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوي ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پروانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پر وزندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې دي، خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 ماتل قولي اردو د سلرمې پلي لیوه د قومندان ډګروال عبدالولي حقمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوې دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشی شوی دي چې څلوري ملکیان او نوري امنیتي ځواکونه دي. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشی شوی دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونې سره اور
مرالم آقا دیده روزگان دی بلاد چرشنو دو سوالی اوسیدن که اونجا میانشتی مالتا و دو دیسر پیزندان که تیری کرلیو دو تالیبانو زمور سرواد را دلده شفیر آلا زمور زلی جنگ جگر وکل از ما دو رو سرواد را دلده رو رو وشو تالیبانو لسوال و وجسو و دقا سر که زو زمان گیر کلو بیا راوستلو بیا بندیان کلو پینزا میاشتی بلا شفی و سکیلی چی مزدل تبای خوشش جوان دی از مور سر ندی کردی خوشش تندی مور سر ندی کردی وادر دل آقا جوان چه وادر دل چه خدا و رسول بلا آقا مور سر ندی سر
زمانم عبدالرزاق تای ولایت پلار مزر بابخان دی ولایت ننگرهار دی ولسوالی نازیان و طالبان خدا سی وزیاد سره کوا چی بس کلا با دوڑای پلی ما گیر و کلا با چنگ و خب بس و رویا دا چی خراب یا نو مرا گیر دا سی خنخ براکا خوا نور دا نور مشکلات دیرو و بس عمر تی دا جوان دو روان و بس لطلا بس و سروخ سلامت بس دی زندان نیدو کل لطلا دا بس
زمانم اختر منیر به ننگرهار و سیدون که ولسوالی کورت پاکستان کې په اردو کې وظیفه اجرا کوله درې میاشتې ولسوالي محاصره وه بیا اخر سکوت وکړو موږ هم ونیول شو بیا د هغې ځای نه رابر کړو راوړل ته ارزګان د کلاتک زندان له دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړې بس موږ دا تمه نه لرله چې موږ به بېرته خپل کورونو له ورشو ځکه چې بس موږ دا د طالبانو د زندان لکه کینسر بیماري وضعیت موږ 55 بندیان په زندان کې وضعیت ډېر بد وضعیت موږ سره کېده ډوډۍ په نیمې خېټې او دسونه یو تشناب مې 55 کسان په یو اتاق کې 12 کسان چې یو بخپې غوځولې بل بخپې راغونډې کړې سملاستو د وختو چارانه کې چې زندان کې وختې او روختې
پولیس ملیون د اجرستان ولسوالۍ کې ګیر شوی یم نه میاشتې کېږي بندې وم زه چلان تشناب ته به چې تلم مویل به یې راکول که باندې به ماسې بې اجازې راووتم پی به و که باندې به دغسې راووتم پی به و په 2 متره وتاکې 12-13 نفره ننایستلي وو هغه به جای نه و بسترې نه وي یا خو زحمت و ډېر ځله مې راسره کړو موږ دومره خوشحاله لکه تازه چې سړی له موره پیدا شي داسې رقم خوشحاله یو خدای دې دا چې موږ سره چا کومک کړی خدای دې ټول وساتي خدای دې هر وخت کامیابه لري خدای دې دښمنان وشرموي خدای دې دوی کامیابه لري
موږ دې ځواکونه نه دومره خوشحاله والله پاک دې بریالي لازم موږ پوزونه کنه چې بس ډېرې دعاګانې موږ کوله لالم سزلې کې خدای ما غټیم چې کوم وخت بیګا چاپو ولا شو کنه موږ راځو چې نو ما غوښتم سرونه کته کړو لالم سزلې چې الله پاکه دې شکر دې چې موږ دغه زندان ته ازادي کړو زندان او دوزخ
ورمش په د طالبانو پر زندان د عملیاتو پر مهال د زندان 8 تنه ساتونکو وشل شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
میامی هیرال رسپانی لیکلی چې لزندون وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان نوې دوره پرانیسته. له پارلماني انتخاباتو نږدې شپږ میاشتې وروسته د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دورې د جمعې په ورځ رسمن خپل کار پیل کړ. د میامی هیرال د مطلب په دوام کې راغلی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د پارلمان له ملاتړ او د ښځو، دینی عالمانو، ځوانانو او حکومتي استازیو له حضور پرته به د سولې هیڅ ډول مذاکره یا معامله سره نشي. طالبانو بیا ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اوس وخت هڅې روانې دي چې طالبان د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته چمتو شي. تازه د متحده ایالاتونو، روسیې او چین استازیو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې د افغان حکومت د استازیو په شمول د افغانستان له یو لوی پلاوي سره خبرو ته کښېني. دواړه خواوې ځینې غوښتنې لري. طالبان له متحده ایالاتونو غواړي چې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. متحده ایالاتونه هم د څو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې ضمانتونه غواړي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد پراتلونکي کې ونه کارول شي. عام خلک بیا اوربند غواړي هغه څه چې لا نه د معلومات څه وخت به برقراره شي. نیویارک ټایمز رسپانې د یو داسې کس په اړه مقاله لیکلې چې افغان بزګرانو ته یو خبره کوي، زعفران. په مقاله کې د یوې ډنمارکي مؤسسې د کرنې د برخې د کارکونکي هاشم اسلمي داستان لیکل شوی. وړاندې لولو چې هاشم د افغانستان په لویدیز کې د طالبانو په وخت کې د افغانستان له یو کلي بل ته او بزګران تشویقول چې د غنمو پر ځای زعفران وکړي. که څه هم د هغه دې خبرې هغه وخت خریدار نه درلود، خو د بټینګار کاوه چې زعفران به آن د کوکنارو لپاره هم یو ښه بدیل وو. نیویارک ټایمز لیکلی زعفران چې سره زری بولی نږدې نیمه کیلو یې آن تر اوسه امریکایي ډالر هم خرڅیږي.
په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د وبښتمې کلیزې په پار هغه غونډه چې په خوست کې پرون جوړه شوې وه، برخوالو یې له افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دواړه لوري اوربند اعلان کړي. له خوسته نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
پیاده غونډه کې چې د جمعې په ورځ د لسګونو پخوانیو مجاهدینو، دینی عالمانو او ځوانانو په ګډون د جرګو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو په دې خواشینی څرګنده کړه چې لا هم جګړه هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند او د وجود غړي اخلي او د افغانانو احتیاجی پسې ډیریږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران د دې غونډې په څنډه کې آزادې رادیو ته وویل:
د خوست ولایت د لویو پکتیا د علماو، مجاهدینو، ځوانانو په مجموع کې د ټولو پکتیاوالو غوښتنه دا ده چې د جلالت مآب ولسمشر څخه چې څنګه چې په خوا دا جرأت او غیرت کړی و چې د دې ولس د غوښتنې په اساس اوربند اعلان کړی و، یو ځل بیا مو غوښتنه دا ده چې د راتلونکي رمضان په میاشت کې په ډیر جرأت او بهادرۍ سره اوربند اعلان کړي، او همچنان د طالبانو ورونو څخه مو هم دا غوښتنه ده چې ولسونه د جنگ، جګړې، وژنې نه ستړي شوي، نور باید جګړه بند شي، وربند وشي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مساعده شي او بین الافغاني مذاکرات زر تر زر پیل شي.
د مجاهدینو د حکومت درامهسته کې دوه وشتمه کالیز په مناسبت جوړه شوی غونډه کې ګڼو دینی عالمانو هم برخه درلوده. د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم د حکومت او طالبانو څخه په ورته توګه د اوربند او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبراتو د پیلیدو غوښتنه وکړه.
مونږ من خیسی عالم د ټولو خواونه د طالبانو د دولتنا دا غوښتنه کوو، دا سوله او دا غچ دوی مونږ ارزو دینه غوښتنه دوی چې دغه میاشت کې د دزبندی وکړي، د میاشت احترام د وکړي، یو خدای چې مسلمانان به عبادت ته متوجي شي، او دویمه خبره دا چې بین الافغانی خبرو ته به زمينه مساعده شي.
د اجرایي ریاست لوی سلاکار غازی نواز تنی بیا د جګړې پر خکیل خو غوږ وکړ چې جګړه ودروي.
مو په ټول اړخونو باندې دا غږ دی چې عملیات ودروي، د خپل حالیک په خاطر د افغانستان د غریب زبردلی درددلی مجاهد ولس په اساس باندې د کونډرند یتیمانو ته، د ماشومانو ته، د ملت ته وګوري. صلح اړینه ده، خو اوربند پروژه کې باید وشي. امکان لري چې پروژه کې اوربند وشي، دا راتلونکي لپاره وغځیږي، نتیجه به ډیره مثبته وي.
په دې غونډه کې یو شمېر ځایي چارواکو هم برخه درلوده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل د دولت هر وسوال مخالف سره چې پیژنګلوي لري، هغوی ته د سولې او روغې جوړې بلنه ورکړي.
په هر ځای کې چې څوک پیژنئ دعوت ورته ورکړي چې راشي، نور بسر رسول وکړو، خبرې بسر وکړو، کې بنو سره بیا بمغه شاده سره ورونه شو.
دی یادونه ورده و وشکاله وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د سوارلس کلن وسوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ، او د 1911 مریض کال د سور پاتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خود مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نشو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې، او په دې جګړه کې تر 15,000 ډیر افغانان ووژل شول. په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین، د جګړې پای او د هیواد د پرمختګ لپاره د ټولو ګډ کار د افغانانو هغه هیلې دي چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو تر وتلو درې لسیزې وروسته هم نیمګړې پاتې شوې دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت د کنټرول له نړیواله تړونه وځي. د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په 2013 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و، خو د امریکا سنا تر اوسه نه دی تایید کړی. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
ډونالد ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیه نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت باید دا تړون تایید نکړي. ډونالد ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نکړو. د دې امر زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نکړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارف وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارف او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پېښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارف وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ یو سلو یو هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږترلږ نه ویشت هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیه غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د ولسی جرګې نوې دوره پرانیسته. خلک له نوې وکیلانو څه هیلې لري؟
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو ګیلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه دسي خلک شته زی خپل لغه وږي کارو کې ویروس چا مړي بختنم نه کوي. وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي. تا ته اوس سوال جاری کې ما تیار راکا دا راکا هلته سي اره وګټي ځان هغه کې بس بیا ویروس بیا غم نه کوي. وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي. سي عوام جوړنه کې نو څو خو نشي جوړوي. تا عوام خو کا تا عوام تا جوړوي. خدمت دوی خدمت خو سي هر سړی کې یا هر سړی به خوشاليږي.
محمد نادر زمونږ دغه نظر دا چې ورور ادا دي وطن غم باید دی سره یې چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نه کیږي. ټول خلک پریشانی دي، فخر ده، بیکاری ده، دغه کار د زمينه خلکو ته مسای شي چې ورور ټول خپل کاروبار ته اقدام هغه ورکو چې ورور ادا بال ملکونو دره نه شي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي. دای سم لومندګي وګید د ملت نه
نوی وکیلان د دادې چې وطن لپاره خدمت وکي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکي. خلک غوړه سي او خلک باید د وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت وکي او دغه وکي په نمائندګي وکي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو او مرغانو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګنډژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. صفي الله سنګزای راپور لري.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅیږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنی استل شوی. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوې دي. خپل سره ښکار او بې قانوني د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
۶۶۶
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر سولې سمس کې لیکي 2019 میلادي کال به د سولې کال وي او موږ هیله من یو چې طالبان به د افغان حکومت سره سوله وکړي او آرامي به راشي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټ څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي ک طالبان پروژه کې اور بند وکړي نو هم به د ولس او هم د روژې احترام کړی وي. عبدالرحمن له کابل پر سولې سمس کې لیکلي دي ک چرته طالبان اور بند نه کوي دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. فرید احمد شیرزاد له ننګرهار پر سولې سمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د اور بند اعلان وکړي. اساسي راډیو په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې او ریاست افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د اساسي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د خلق د دیموکراتیک ګوند لبخوانی چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو اوس لاند خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت دا اداره رد کړ چې پولیسو په بغلان کې پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. د دې وزارت ویاند وویل چې هلته د ماین په چاودنه کې پرون یو تن وشل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمیر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوګیانیو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د یو افسر جسد چې په افغانستان کې وشل شوی و پرون په نیویارک کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه خبره رد کړه چې شمالي کوریا ته د هغو دوه میلیونو ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. او د پخواني شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف ویاند رد کړه چې هلته په روغتون کې بستر دی. نن د ثور ومره لنن یو څلويش کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند په دې ورځ باندې د سردار محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. وړاندې په دې اړه د خلق دیموکراتیک ګوند له پخواني مشر سلیمان لایق سره یو چارواکي سلیمان لایق سره مرکه لرو. خو مخکې تر دې چې دا مرکه خبره کړو د همدې ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب. له کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د دې کودتا عوامل څه ډول رامنځته شوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف را پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په کوم نظر ګوري؟ د ساجي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه تحلیلي راپور لري.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېخ کال وړاندې د 1155 مریز کال د ثور په مسهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو. داود جنبیس په خپل کتاب څلوې ساته چې افغانستان یې واړول کی سردار محمد داود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پاوز کې نظامی افسران هغه افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي. نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې تحمل شو د وخت نه تر مخه د کار رامنځته شو.
خغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی د کودتا امر ورکړل سو له پولي چرخینه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور ومه د پنځمې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي چې ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چیانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو آوازونه اورېدل کېږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کلی کې د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړی مرمۍ د ورځې ولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قومندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې ولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتاچانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې مخامو بجېوي له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلۍ ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولسته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوار له ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د ثور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له ولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتا چیانو لخوا وبجل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلي چرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلي چرخي په پلي ګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
صدر رحمان نیازی ما وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یو ورځ د پیغه ورځ باندې د واک اخستلو یا د واک ته رسیدلو لپاره دی ویني تو یولو اغه سوال متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سو کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د دوه او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق منی چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ثور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندېنه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننی جنگ هماغه جنگ دی، هم د ثور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د سور د اومې خنړې کودتا چې د داوود خان په وجل کېدو پای ته ورسېده، هیواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق ډیموکراټیک ګوند تحمیل سوی و کنه، د چارو کارپوه غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و، خدا سې وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څور لس کال دوام وکړ، او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شوه.
د خلق دیموکراتیک ګوند په خوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د سور کودتا ځکه ښه نتیجه نه درلوده چې په ګوند کې دننه ځینو کسانو د واک د ترلاسه کولو هڅې کولې. شاغلی لایق له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره هم وکړه چې نړیوالو استخباراتو هم د خلق دیموکراتیک ګوند د اصلاحي پروګرامونو د ناکامه کولو لپاره پراخیا او هر اړخیز هڅې کولې. له سلیمان لایق سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
او اصلا د سور قیام چې جامعه دا انتباط ری اخلي چې پارټي تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرزولو د پاره چې لا پخوای چیلنج کړی و نظامی اقدامات یې وکړه، لیکن داسې نه ده. پارټۍ په دې باره کې تصمیم نه ونیولی او چاله چا پوښتنه نه وه کړې. په موږ کې یو ولنتریست سړی چې په خپل مټې تکیه کوله، هغه چې د نظامي قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامي د موږ پارټۍ جوړ کړي وي د دولت په نظامي قوتونو کې، او بس هغه یو ولنتریست یو سړی چې هغه حفیظ الله امین نومېده او تاسې یې پیژنئ، او هغه د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه خو په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي. که نه نظامیان هم یو برخه دي د جامعې، اوس هم له سیاسته پرهیز دي. زه باید د دې سیستم ډېر موافق نه یم، وایم باید نظامي سر خلاص شي او په سیاست پوهي چې کوم عمل ته کله څوک یو ناجایز و غیر قانونی عمل تلاسه چی اگه او پیگی چی آیا دا واقعا یو سازنده اقدام ده که یو مخرب اقدام ده. نو پر حال علتا دی حفیظ الله امین پر نامه یو سره و او پر گوند که دست پیخ راغلی چی دی میر اکبر خیبر پر نوم دی گوند یو رهبر ترور سه، اگه جنازه پر دیر شکوه و پر دیر لوی مراسم و بنده گوند و آخیست پر رسمی تاو او په زرګونو زرګونو لسو زره خلک خلک پس روان سو او هغه خخک دولت دې په مقابل کې دې مراسم او عکس العمل وکړه، او د ګوند مشرانو یې حمله وکړه، هغه بندي خانه ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلکی سایمن سبانو واګي ورسره وي، هغه سوچ کړه او کودتا پرانه او رات په لاسو بجو دی ورنج صاحب ټانکونه بازار ته راووتو ډزې شروع کړې، او دولت په دې لحاظ چې له منځه ډېر مستحکم نه و. که څه هم دغه په راس کې یو پیاوړی سړی و، سردار مو داود خان یو سړی و چې اوس نشته، لیکن د افغانستان په زایمانو کې یو سړی ده چې د دې هېواد د جوړولو مینه ورسره وه، او یو ساده شاهزاده هم نه و.
یعنی لایق صاحب تاسو له خبرو نه داسې جوتیږي چې د ګوند د دې هغه پلان نه درلود د دې کودتا؟
قطعا ګوند سره داسې شی نه و، که کیدی خو زه هم د هغه په سیاسي بیرو کې یعنې په لوړ مقام کې هم خو یو جلسه به کېده، یو پوښتنه به کېده. دا فقط صاحب چې هغه کس چې د خلقي افسرانو د سازمان اول مسؤول و، هغه غوښتنه وکړه له هغوی نه، هغوی قیام وکړه او په رڼا ورځ تاسې ټانکونه راووته بازار ته او دې ته، او په یو ساعت دوه ساعته کې د پخواني د سردار مو داود خان د وروستني حکومت ګیله مې ورټول.
اشتباه وکړه تا
دا ماته سخته ده ځکه زه په حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا د یو سړي په اراده وسو هغه حزب هېڅ چاره نه درلوده بیل دي چې دا خپله کودتا وبولي ځکه چې آیا څه یې کوی سوی شاته تلی خو ختم وزیدي نو مجبور و چې دوی وایي چې هو دا قیام تاییدوو دا قیام تایید څه نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه د دې دپاره ځکه زه نسم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم دغه ګوند مشر وم
کودتا وسوله کامیابه سوله بیرته د خپل د ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سول عامل یې څه و
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزت هم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام پهغه د دوی په اصطلاح که نه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي اوس د دې جمهوریت نوم اسلامي جمهوري ده لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه دا جمهوریت اذیت کوي د ده مخې ته ډبرې
یعنې سلقوي برخوردونه وو
قطعي دلته خو دا ایګویزم خودم زنده باد زه دې پخپله ژونده یم دا خو د افغانستان په دې خټه او په خښتو مهره کې ده تا دلته د افغانستان تاریخ ولوله ورور ورور وځلی پلار زوی وځلی د قدرت په سر باندې او په دې لحاظ چې دا هېواد بیا په خاص طور سره د په قومي عنعنو قبایلي عنعنې او د پخوا د سلاطینو تاریخ ټول دغسې په وینو لړل شوی ده
اولی ناکامه سو ده دا بدلون ولې ناکامي سره مخ
هغه هم د دې علت دا و یو خو بین المللي چیلنجونه و د دې په مقابل کې ځکه چې دا یو چپ نوزت و او د دوی بین المللي تکیهګاه یا ملګرتیا د سوسیالیستي بلاک سره وه هغه دا توان نه درلود چې دی په مادي لحاظ په سیاسي لحاظ په موازنه د دوی په ګټه نه وه دا دولت یې نه سوی حمایه کولی لیکن تر ټولو لوی عامل داخلي اختلافات و اوس هم د افغانستان کې د ما پیشبینی دا ده چې دا اوسنی نوزت چې روان ده سره له دې چې دا چپ نه ده دا د هغه چپ اپوزیشن ده لیکن دا له منځه خرابیږي ځکه چې دا ایګویزم چې زه دې ژوندی یم دا په افغانانو کې ډېر قوي ده
او لږ احساساتي برخوردونه ونه سول یعنی چه چې ټولنې نه منل احساساتي برخوردونه و تعقل په اساس نه و د استدلال په اساس نه و بلکې احساساتي برخوردونه نه و په دې پړاو بدلون کې
زه داسې فکر کوم چې له دغو انقلابي عواطفو نه حتی په دې پخو هېوادو کې هم څوک خودداري نه شي کوی کله چې پیروزي ته ورسېږي تاسو د روسیې تاریخ وګورئ نیمایي خلک چې مړه شوي دي هماغه خلک و چې هر وویل چې انقلاب زنده باد خو تا نه منم ته منعرف یې بیا نو دې ته کیسې را پیدا کېږي موږ دې بیا هم کور آباد یې چې داسې کارم نه ده کړی چې لوی ډېرې لوی تراژدي ځینې پیدا شي لیکن اختلافات د دې موجب شو چې موږ د دولت عمر یې لنډ دی
جهادي ګوندونو ورسره څنګ کې عامو خلکو سره چې موږ غږېدلو یو دوی وایي د افغانستان د غمیزې پیل همدې ورځې پیل شوی ناټو ته چې کومه جګړه ورپاتې ده د همدغه پخوانۍ جګړه د ورپاتې ده وقت لري
دا خو ګوره حوادث یو په بل تاثیر لري هره لوړه سیاسي حادثه یو نوی تفکر یو نوی ګرایش یو نوی تمایل په یو جامعې کې منځته راولي لیکن دا چې نور خلک خپل جنایات جګړې جنگونه او انسان وژنه په دغه مفهوم او خیالاتو پورې تړي دوی معلوم خلک دي اوس چې دا د مخه ده دې هېواد ته راغلي هغه خو فرض کړه خو د دوی لخوا متهم و چې دا د کوپر دولت ده اوس خو د اسلام دولت راغلی
د وروستۍ پوښتنې په توګه درته ووایه چې که چېرې داسې یو بدلون انقلاب نه وای رامنځته سوی په هغه وخت کې اړتیا وه د یو انقلاب په داسې حال کې چې داود خان جمهور ریاست اعلان کړی و جمهوري وه بیا هم اړتیا لیدل کېدله بدلون ته
زه داسې تاسو ته یم چې دا مسله چې آیا د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې دا مفیده وه که مضره دا د موږ د بحث له ساحې وتلې ده زه په یو تفکر پورې مربوط سړی یم هماغه یم چاوم نو لهذا د مو قضاوت د یو ډلې د یو عقیدې د یو ایدیولوژي تر تاثیر لاندې ده او بل څوک چې راځي هغوی هم دغسې دي دا دا بهیرونه جریانونه دغه سیاستونه چې اوس په مخه دي دوی به یې دې نتیجه معلومه کړي چې آیا ګټور و که نه و
د خلق دیموکراتیک ګوند پخوانی غړی سلیمان لایق اوس هم مونیز پروګرام د ګوړې اچار ته مخه کوو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو غوریدونکو سلام له هر چاودنې مرګ جوړلې او بد پیخې ورسته چارواکي پیخه پکلا کوټه کوغندي او د پیخې قربانیانو ته دعا کوي د پیخې د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته نتاقان
پنبه ګل چکا
او چمبر خیال نسواری لنډ خبرونه دغه دي
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله
او چارواکی وای چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کې ناستل خلکو لیدلې دي خو حکومت یې نشي لیدلی خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولی چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا یې هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه تخصیص او ډالر خلیدلی شي د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډیره زیاته کمزورې ده نو ځکه خواران مه ملامتوئ
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي زنده باد افغانستان
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
کدی پیخی پاک لا لگرنا وا چوی نو خبشی
په تاسف سره باید وای ما چې ډیره بده پیخوا ډیر کسان پکې جوړ شول خود خپل ویخو بیدار او خيار او قوتونو په سر خندنو ویاړم چې فاجعه لوی دورا وګرځول او فاجعه خپل واړه لا تر ورسول.
فاجعه څنګه لوی دورا وګرځول شو؟ چاودنه خو شو او ډیره زوروره چاودنه وشو. په یو ډیره مهمه حساسه او غنمیشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسید.
زه دا نه منم ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا نه چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم. لا چې ویاړم ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډیر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ور رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته ووایه کنه څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته دې هم کباب راوړي.
والا که وادې ورېدل دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسې به هم راسره وخورئ.
کپسیانې مستې او پینی دې هم راوړي. ځینې دې به هم دور کړو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یو سي وروره،
دغه دی د پیسو بل مو.
ښه،
والکه له ما سره خو کویټي دینار دي، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ افغانۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځل یې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل عجیب په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور نقیب الله لاروی رانا ترکی حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.